دروشت دوسته و یو ورزول لاند خبرونه ته د ترکیه د ولسمشری ټاکنو د رایوش میرنه روانه ده. ترکیه رسنیو راپور ورکړی چې په نږدې 40% شمیرل شو رایو کې د لومړنیو پایلو په اساس اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان د خپل اصلي سیال کمال قلیچدار اوغلو مخکې دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک خبر ورکړی دی چې کابل ته د 40 میلیون ډالرو بشري مرستو یوه بله بسته رسیدلې ده. دا خبره یاد بانک په یو ټویټ کې کړې او ویلي دي چې دغه پیسې یو سوداګریز بانک ته انتقال شوې دي. سبا ته به په افغانستان کې په درویشتو ولایتونو کې د ماشومانو د ګزارن یا پولیو واکسین ولګول شي. د یونیسف د پولیو د کمپاین مسؤلینو ویلي چې شاوخوا 6.5 میلیونه ماشومان به واکسین شي. افغانستان او پاکستان یوازینی هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن ویروس لا هم پکې نه دی محوه شوی.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت په خپل څلور کلن ستراتیژي کې په شپږو برخو کې له نشه یي موادو سره مبارزه کوي.
لومړی چې کوم فرمان د نشه یي توکو د بندیز په اړه صادر شوی دی، دغه فرمان تطبیق دی. د هیواد د مرکز ولایاتو په کچه د عملیاتونو زیاتوالی دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې ارواپوهان وایي د نشه یي موادو اعتیاد د کورنۍ جوړښت ویجاړوي.
پنځه لس کاله کې چې کوڅه نه تللی او بعد چې پر کوره وه ټوله زندګي برابره وه.
دا چې معتادین ولې تر روغه خلکو ډېر جرمونو ته مخه کوي په دې اړه مو له ارواپوه محمد ګل سمیم سره مرکه کړي.
خو مخصي یو کس په مخدره موادو معتاد وي، همیشه د مخدره مواد د لاسته راوړلو دپاره له هرې ممکنې لارې کاکه جرم وي کاکه هره لار وي دی ورڅخه استفاده کوي تر څو پیسې په لاس راوړي او مخدره مواد ورباندې واخلي.
د بسم الله په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له امله مې څو ځله خپل اولادونه ډبولي دي.
موړو مور به مې واله زامنو سره به مې جنګ و جنجال به بس پار کم باندې ماته به روپۍ پیدا کړو چې بیا به کله روپۍ نه وي. ماشومان مې ولي زامن مې ولي جنګ و جنجال مې ډېر کړی دی کور کې.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډراما لرو.
ټوله کوڅه دې وشرموله، تی شرم نه لري؟
نه تاسو څه وایي، ما څه بد کړی دي؟
نور لاسکه ته چې وایي موږ سترګې نه لرو، تو خو هیڅ شرم نه لري، ستا له لاسه موږ هم شرمېږو.
وکیل صاحب، تاسو ولې په معنا حقه تور پوری کوئ؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره په خپله څلور کلنه ستراتیژي کې شپږ عمده هدفونه ټاکلي دي. د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د کورنیو پروګرامونو ترڅنګ په دې ستراتیژي کې په څلورو راتلونکو کلونو کې د سیمې او نړۍ د نورو هیوادونو همکاري او همغږۍ ته هم ځای ورکړی دی. د طالبانو حکومت د سیمې د هیوادونو د همکاري لپاره داسې مهال هڅې پیلوي چې په وروستیو وختونو کې د افغانستان په شمالي او جنوبي پولو کې د نشه یي موادو د قاچاقو پیښې ډېرې سوې دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت تازه د نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره څلور کلن ستراتیژي چمتو کړې ده. په دې ستراتیژۍ کې په ښارونو کې پر امنیت او نظم د ټینګار تر څنګ ځینې برخې له نشه یي موادو سره مبارزې ته ځانګړې سوي دي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت په دې ستراتیژۍ کې له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره شپږ هدفونه ټاکلي او وړاندوینه یې کړې چې دې شپږو هدفونو ته د رسېدو په صورت کې به په افغانستان کې د نشه یي بوټو کښت، نشه یي موادو جوړول، استعمال او قاچاق کم سي. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د دفتر ویان مولوي حسیب الله احمدي وایي دا شپږ هدفونه له نشي بوټو د کښت، نشي موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال سره د دوی د دوه کلنې مبارزې تجربې ته په کتو سره چمتو شوي دي.
لومړی چې کوم فرمان د نشه یي توکو د بندیز په اړه صادر شوی دی، د دغه فرمان تطبیق دی د هیواد د مرکز ولایاتو په کچه د عملیاتونو زیاتوالی دی، د مرکز ولایاتو په کچه د تخصصي کورسونو دایریدل دي، د اماراتي او سکتور خصوصي اداراتو ترمنځ همغږي ده، په هیواد کې د سروې ترسره کول دي، شپږم د سیمه ایزو او نړیوالو هیوادونو سره د نشه یي توکو د بندیز په اړه همغږي او همکاري ترسره کیدل دي.
دا ستراتیژي داسې مهال چمتو کیږي چې نړیواله ټولنه انتظار باسي چې تر یوې نیمې راتلونکې میاشتې پورې د نوې فصل د تریاکو تر راټولولو وروسته د نشه یي موادو سره د طالبانو د حکومت مبارزې څرنګوالی روښانه سي. د طالبانو حکومت داسې مهال د نشه یي موادو سره د مبارزې په اړه د سیمې له هیوادونو سره پر همغږۍ ټینګار کوي چې په دوو جلا جلا پیښو کې د تاجکستان د سرحدي پولیسو او نشه یي موادو د قاچاقونکو ترمنځ نښته کې د تاجکستان یو لوړ پوړی افسر وژل سوی او په یو بله نښته کې د تاجکستان پولیسو د اویا میلیونو ډالرو په ارزښت نشه یي مواد داسې مهال ونیول چې له افغانستان څخه تاجکستان ته قاچاق کېدل. کارپوهان وایي چې د کورنیو او بهرنیو بنسټونو لخوا په افغانستان کې د نشه یي بوټو نه څارلو نړیواله ټولنه او سیمې هیوادونه د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو د حکومت پر اراده شکمن کړي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې معنیت د پالیسۍ او سروې پخوانی رئیس نجیب الله احمدي وایي د طالبانو حکومت تر دې مهاله له نشه یي موادو سره د مبارزې په اړه په عمل کې خپل صداقت نه دی ثابت کړی.
د طالبانو خبرې د هغوی له عملي کار سره ډېر توپیر لري. که نن په افغانستان کې د کورنیو او بهرنیو مافیایي ډلو د نشه یي موادو زیرمو یا د افغانستان د پولو وزیر ته وګورو یا دې ته وګورو چې د یو کیلو ګرام تریاکو بیه له 250 څخه تر 500 امریکایي ډالرو څخه ډېره پورته شوې، دا حالت برعکس داسې څرګندېږي چې په افغانستان کې تکړه اقتصاد پوهان د نشه یي موادو وضعیت په خپله ګټه ډېر ښه کنټرولوي.
د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې ستراتیژي داسې مهال چمتو کوي چې دوی له یو کال راهیسې بیره دي چې یو منظم پلان ولري د نشه یي بوټو د کښت، تولید، استعمال او قاچاقو په اړه د خپل مشر فرمان عملي کوي. اوس به وګورو چې د دوی څلور کلنه ستراتیژي د کوکنارو د کښت په مخنیوي او نړیوالې ټولنې د همکارۍ د جلب په برخه کې څومره عملي او ګټوره ده.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي له کورنیو څخه د معتادینو لریوالی د دې سبب کېږي چې د هغوی درملنه ښه پایله ونه لري او د کورنۍ لملاتر پرته بیرته د معتادینو له ټولۍ سره یو ځای سي. اوس مهال د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې سلګونه بې سرپناه معتادین اوسیږي چې د بېوزلۍ له امله خپلو ولایتونو ته نشي تلای او د نشې تر پرېښودلو څه موده وروسته بیرته په نشو اخته سوي دي. په دې راپور کې معتادینو زموږ همکار ته ویلي چې څو کاله کېږي کورنۍ یې د دوی د مرګ او ژوند په اړه معلومات نه لري.
گل زمان دو مشمان پلار لنشو مخ که دو موتور دو پیر و پلور کارو بار کهو او اقتصادی وضعیت دیر خوو او کلا ناکلا بایل بی وزل و خپل و خپلوان و سر هم مالی مرسته کولا دیوی چه لنشو روسته لمرای کار پی خود او روسته ورست در بل اقتصادی وضعیت خراب شو. گل زمان وی چه پینزل لسکالاکی که خپل مرمن او مشمانی ندیلی دلی او خپل و خپلوان و هم هیر کرده دی.
تنزل اسکاله کې چې کوڅه نه تللی او بعد د کور چې پر کورم ټول ژوندۍ برابر و پلار پر خپل کور او خپل بچار باندې ځمې خام خام مشکلات سره دلته چې ما پیسې نه لرم چې پلار سمو کوڅه کاروبار مو څه څوک لکه اینه مو څه کې بار نه کی چا ته وایي چې کاروبار سره کار کوم مایا مجه سمجه ته ژوند څنګه نه څوک کې بار نه کی.
گل زمان تر اوسه 15 زله د متادینو د درملنې په مرکزونو کې نشه پرې خودلې ده، خو هر زله تر نشه پرې خودلو وروسته چې کابل ښار کې له متادینو سره یوځای شوی په نشو اخته شوی دی. د بلخ ولایت اوسیدونکی اکمل څلور کاله مخکې له ایران څخه فراه ولایت ته راوشړل شو او له څلورو کلو راهیسې په فریدون کلا کې له معتادینو سره یوځای اوسیږي، خو تر اوسه یې هوډ نه دی کړی چې په بلخ ولایت کې له خپلې کورنۍ سره یوځای شي.
ولایت مزار شریف خانه ما است.
کور می په مزار شریف کې دی. دلته راغلی یم د پودر او کیسې نشمې کړي او پیسې می مصرف کړي. دا دی یو کال ته شو چې کور ته نیم تلای او خپل ټلیفون می هم خرڅ کړ. اوس د همدې عمل الله سره کور ته نشم تلای.
اکمل پروسه کال په منی کې د طالبانو د حکومت په زندان کې نشه پرې خوده، خو په یو ونی کې دومره وخت هم پیدا نه کړ چې د لارې کرایه وګټي او خپل کورنۍ ته ولاړ شي. په دې ولایت کې د نشه یي موادو اسانه وارزانه پیدا کېدل د دې سبب شو چې اکمل د یوې ونی په بهیر کې بیرته موتاد شي. ارواپوهان وایي که څه هم اعتیاد یوه ذهني ناروغي ده او انسان له ذهني پلوه تر حد زیات له ځان سره تړلی ساتي، خود کورنۍ ملاتړ کولای شي چې دا ناروغ له معتادینو څخه لرې وساتي او د وخت په تیریدو سره له نشه موادو سره ذهني تړاو کم شي. د معتادینو د درملنې ارواپوه تمیم سنجانی وایي که کورنۍ د معتاد ملاتړ ونه کړي، له کوره یې وشړي او پام ورته ونه کړي، د ناروغ د اعتیاد دوام د دې سبب کیږي چې د کورنۍ جوړښت ویجاړ شي.
رفتارو تغییر میکنه، اعتماد
د معتاد چلند بدلون مومي، پر ځان باور کمیږي، د کورنۍ لکه پلار میرمنې زوی لور او خاوند ترمنځ اړیکې زیانمنېږي او اندا چې د جلا کېدو سبب کیږي.
د معتادینو د درملنې مرکزونو ته د معتادینو مراجعه او معتادینو د راټولولو شمیر ښیي ډېری بې سرپناه معتادین چې د افغانستان په لویو ښارونو کې ژوند کوي د خپلو کورنیو ملاتړ نه لري او کورنیو شړلې دي.
رازا کم مونگا تا تا منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوز با پا گاده میلاو کو.
رازا پا خواخ که راغلی.
اوهو دا ایرین تا کوئی
تا چه باره چه ما متاد که
پا یو دود چوک نه متادی گی.
دادا سی مردار شاید های چه پا یو دودی سرای متاد که گی.
دا بیا چه اویلا
دا خبره می جازاده راجی دی زهر و کاروان پخبرونه که واره دا
خیر ده پودر ما و حاصی راسه را که نه
نور زمین دا اندیوالی و لاره
زو لارم تاسه زمان سرسام دخمنی که وی
ترونو آوریدون کو تاسی که ولی سی چی دا زاده راجی خبرونه چلر وی ساته دا سهر دا شپگو چخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپورنو نس 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2:20 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې نشه یي مواد د نورو ستونزو تر څنګ معتادین بېلابېلو جرمونو ته مجبوروي. دا معتادین غلاوي کوي او کله کله خو قتلونه هم کوي. دا چې معتادین ولې تر روغو خلکو ډېر جرمونو ته مخه کوي، دوی معمولا څه ډول جرمونو ته مساعد دي، دا جرمونه د هغوی پر کورنۍ او څه ډول ناوړه اغېزې کوي او څنګه کېدلی شي چې یو معتاد له احتیاط سره سره بیا هم جرمونو ته مخه نه کړي، په دې اړه مو له ارواپوه محمد ګل سمیم سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د ارواپوهنې له مخې احتیاط او جرمونه تر خپل منځ څه تړاو لري.
احتیاط چې د نورو جرمونو د رامنځته کېدو سبب ګرځي یا نورو جرمونو ته زمینه برابروي. مثال په توګه موږ تاسو وینو کوم وخت چې یو کس په مخدره موادو باندې معتاد شي، هغه له خپلې کورنۍ څخه لرې کېږي، خپل شغل وظیفه له لاسه ورکوي او له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ کېږي، چې دغه اقتصادي مشکلات د دې سبب ګرځي چې شخص وغلاو ته مخه کړي، یعنی په جرمي طریقو باندې پیسې په لاس راوړي او مخدره مواد ورباندې واخلي. نو کوم وخت چې یو کس په مخدره موادو معتاد وي، همیشه د مخدره مواد د لاسه راوړو دپاره له هرې ممکنې لارې که هغه جرم وي که هغه هره لار وي دی ورڅخه استفاده کوي تر څو پیسې په لاس راوړي او مخدره مواد ورباندې واخلي.
معتادین ولې ترادي او سالمو خلکو ډېر جرمونو ته مخه کوي؟
وخت چې دوی په مخدره موادو باندې روږدي سي، د وخت په تېرېدو سره دوی خپل فامیل، خپل شغل او وظیفه له لاسه ورکوي او له قسم قسم اقتصادي مشکلاتو سره مخ کېږي او دوی نشي کولی هغه پیسې چې د مخدره موادو د لاسته راوړو دپاره په کار کېږي په لاس کې ولري. نو دوی د جرمي لارو څخه پیسې په لاسته راوړي چې په زیاتره اوقاتو کې دوی د خپل کور سامان خرڅوي، غلا ورته مخه کوي او سالم اشخاص خو خپل شغل وظیفه په اکثر اوقاتو کې لري او علاوه له دې که چیرې شغل وظیفه ونه لري فامیل د دې باعث ګرځي چې دوی جرایمو ته پرېنږدي. نو په دې لحاظ معتاد کسان چې له یوې خوا شغل وظیفه نه لري او له بلې خوا له فامیل څخه لرې والی، دا د دې باعث ګرځي چې دوی د سالمو اشخاصو ډېر جرمونو ته مخه کړي.
معتادین معمولا کوم ډول جرمونه کوي؟
له معتاد قسم د هر قسم جرم توقع کیدای سي. په لومړیو وختو کې د کور د سامانونو خرڅول، غلاوې کول او داسې نور، ولې په وروستیو کې کوم وخت چې دی کور ته هم لاسرسی ونه لري، د مجبوریت په اساس هر قسم جرم چې مخته راځي ورڅخه دریغ نه کوي. د مثال په توګه که ده ته وسله او پیسې په لاس کې ورکول سي او ورته وویل سي پلانکی کس راته قتل که، د دغو پیسو په مقابل کې د یو ورځي هغه کس قتل کوي، نو په دې اساس باندې معتاد کس هر جرم د پیسو په مقابل کې کولی سي.
د معتادینو د جرمونو پیل معمولا له څه ډول جرمونو څخه وي؟
معتادین معمولا د اعتیاد په شروع کې چون له دوی سره فامیل ملګری وي او شغل وظیفه هم ترې یو اندازې پورې سرته رسوي، خاص جرمونه نه ترسره کوي. ولې د اعتیاد په وروستیو کې کوم وخت چې دی خپل فامیل له لاسه ورکړي، یعنې له فامیل څخه لېرېوالی رامنځته سي او شغل وظیفه له لاسه ورکړي، دی له اقتصادي مشکلاتو سره مخ سي، نو دی بیا جرمونو ته مخه کوي. یعنې د اعتیاد په شروع کې خاص جرمونه نه کوي، ولې د اعتیاد په وروستیو کې زیات جرمونو ته مخه کوي.
په جرمونو کې ښکېلتیا د معتادینو پر روان کومې ناوړه اغېزې کوي؟
معتادین چون له یوې خوا د اعتیاد له امله له ټولنې لریوالی، د شغل او وظیفې له لاسه ورکول، په ټولنه یا جامعه کې ورته په سپکه سترګه کتل، دا هم د روحي ناروغیو سبب ګرځي. له بلې خوا کوم وخت چې د یو جرم ترسره کړي او دغه جرم بیا د هغه روحي ناروغي چې د اعتیاد له وجې ته رامنځته سوې ده ورته زیاتوي، یعنی په هغو کې زیاتوالی رامنځته کېږي. هغه کسان چې هم معتاد دي او هم جرایم ترسره کوي، نظر هغه کسانو ته چې صرف په مخدره موادو باندې روږدي دي، زیات روحي مشکلات کې لیدل کېږي.
هغه معتادین چې د اعتیاد له امله یې جرمونو ته مخه کړې وي، آیا د اعتیاد له درملنې وروسته ترې لاس اخلي او که یې عادت ګرځي؟
معتادین اکثر اوقات د مخدره موادو د لاسته راوړلو لپاره جرمونه ترسره کوي. کوم وخت چې د ده درملنه وسي او مخدره موادو ته ضرورت پیدا نه کړي، نو جرمونه هم نه کوي. ولی هغه کسان، هغه معتادین چې هغه د ټولنې ضد شخصیت لري، هغه که درملنه یوه هم سي، هغوی چون د ټولنې ضد شخصیت لري، هغه بیا هم جرمونه کوي، ولی د اعتیاد د مرحلې په نسبت کم جرمونه ترسره کوي.
څنګه کېدلی سي چې یو معتاد له اعتیاد سره سره بیا هم جرمونو ته مخه نه کړي؟
که یو معتاد د ټولنې ضد شخصیت ونه لري، د اعتیاد په څنګ کې په خپل فامیلي تقویه یا د خپل فامیل حمایه له ځانه سره ولري، شغل او وظیفه ولري، نو دغه کسان نظر هغه کسانو ته سي معتاد فامیلي تقویه، وظیفه او شغل نه لري، د جرایمو کچه پکې کمه وي.
ترنو اورېدونکو، تاسې له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اوري. یو بوډا معتاد چې خپل مستعار نوم بسم الله کوي، وایي چې خپل اولادونه مې څو ځله ډبولې دي، اخیر می کورنۍ دې ته اړ سوه چې ما په زنجیرونو وتړي او په کوټه کې مې بندې کړي، خو کله چې به یې خوشې کړم بیرته به هغه نشې وي او زه به وم. د نشو له امله مې غلاوې هم کړي او پولیسو هم بندې کړی یم. دا چې بسم الله د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا غمجنه کیسه به خپله د ده له خولې واورو.
مواد زما په وجود دغه تاثیر وکړ چې مغز یې زمونږ خراب کړ، غاښونه یې زمونږ هغه کړ، هډوکي یې زمونږ پوچ کړ، هډوکي یې زمونږ خراب کړ. مواد به مې واخیستو کور کې، خو مې د بچیانو دپاره نه وهله، بس هماته کله به پله لاندې ناستوم، کله به تپه کې ناستوم، په بدو بدو ځایو کې به ناست وهله، چې نه یې د سره بس درد باندې راولي. کور کې به پیسې په زور او په هغه به مې تیاخستل، وړو مور به مې واله، زامنو سره به مې جنګ و جنجال به، بس پاره کړم باندې ما ته به روپۍ پیدا کړو، چې بیا به کله روپۍ نه وي. ماشومان مې ولي، زامن مې ولي، جنګ و جنجال مې ډېر کړی د کور کې. دغه ته یوه ورځې بس اوسپنه او بله چاره م نه درلودله، پایې ښه کې وي د اوسپنو د فابریکې وي، همدغه م واخیستله، بس راوم کله ویوړو خرڅم کړه ته کیلو په شل روپۍ باندې. بعد هغې م بیا ځان ته پوډر پرې واخیست. دوه ورځې اوزه کې م په همدغه اوسپنه باندې ونیولم او دوی ته یې بوتلم، بیا مې زامن راپسې راغله، زمانت یې دما وکړو، بیا خوشې کړم. شل پنځه کاله مونږ په کور کې چای نه ده چکلی، سبای به پوډر را سره نه، بس چای به م پرېښي او د غرمې ډوډۍ به م پرېښي، هغه یو وخت ډوډۍ به م د ماښام په کور کې خوړله، بس خلاص. نو نه د چای خبر و، نه د دسترخوان نه خبر و، نه د کور نه خبر و، د خمارۍ حالات به چې راغی چا ته به دې کتلی یم نه. ټول مې ځورولي دي، هم د وړو مور، هم د هغه مور. کله به م چې بیا ډېر خراب کړم، بچیانو به مې راونیولم، زامنو مې خو کې به راته زنجیرونه واچول بعد هغې به بیا زه واخیستلم کور کې یوه میاشت دوه میاشتې به په کور کې بیا زه تړلم دوایي به یې راته راوړله دوه میاشتې حالات په ما داسې حالات راغی چې بېخي مې وضع خراب و کله به مې سر په دیواله سره وه کله به مې د توشکې سره خو هېڅ خبره نه یوه ورځ واوره ډېره وشوه همدغه اوس موده کې چې دا واوره ډېره وشوه بس اوه ورځې مې وتلی که اته ورځې مې وتلی زامن مې راغلی د ما د پښو نه زنجیر خلاص کړه جیکه پلاره ښه وا د وای بیرون به چکر و کمیس یې راباندې وخه په واوره کې څمله ولم واوره را باندې واچوله ما کولی وهلې چې د خدای لاس ته وګورې او زامنو مې راته چې دا پلاره که کېږي هېڅ خبره نشته بس مغزه یې د مونږ خراب کړه ځان یې د مونږ خراب کړه اعتماد یې د مونږ خراب کړه پیسې یې د مونږ خراب کړه ژوند یې د مونږ خراب کړه د اولادو ژوند د مونږ سره د بچیانو ژوند د مونږ سره ټول راته بس دغه بده خاطره ده زما د دوی واسکټ مې د کاره راغلی ده بند کړی ده هغه وده وزه تللی یم د دوی د واسکټ نه مې پنځه سوه که شپږ سوه روپۍ مې اخیستي تللی یم مواد مې پرې اخیستي زما همزول یې هم څنګه که موټر لري که کورونه لري زه د دغه عمل د لاسه پس پاتې یم او که ما نه وای ول ډېر هغه به وم اوس
ایا پوهې د لاس ایا پوهې د لاس چې اعتیاد د ژور خفګان سبب کیږي په دې اړه به د ډاکټر محمد ګل صمیم خبرې واورو
اکثر اوقات ژور خفګان د اعتیاد سبب ګرځي هغه ځکه چې د ژور خفګان مریض په یو غټ پریشانی او غم کې وي نو هغه غواړي چې دغه غم له ځان څخه پر یو طریقه د طریقو باندې لرې کړي نو دی چې کوم وخت په لومړي ځل مخدره موادو څخه استفاده وکوي هغه ده ته یو قسم ته کاذبه خوشحالي او ارامښت ورکوي نو کوم وخت چې دی دغه کاذبه خوشحالي او ارامښت تجربه کړي نو بیا په بار بار باندې له هغو موادو څخه استفاده کوي چې بالاخره ورباندې معتاد کیږي او هم مخدره موادو استفاده یعنې که یو شخص ژور خفګان نه لري ولې له مخدره موادو څخه استفاده کوي دغه هم د ژور خفګان سبب ګرځي هغه په دې معنی ځکه چې کوم وخت یو کس په مخدره موادو باندې معتاد سي هغه ته اجتماعي مشکلات پیدا کیږي یعنې په ټولنه کې کوم ارزښت مخکې د لارو په کورنۍ کې په ملګریو کې هغه ورته په یو سپکه سترګه باندې ګوري او شخص کوم وظیفه یا شغل مخکې پر مخ باندې وړ هغه اوس پر هغه طریقه باندې پر مخ باندې نشي وړلی ځکه یو اجتماعي مشکل پیدا کیږي او دوهم عامل یې کیمیاوي تغیرات دي هغه تغیرات خپله د ژور خفګان سبب ګرځي په ځانګړې توګه تریاک یا هیروین دغه زیات پر هغه دماغې نیورو ترانسمیترونو باندې تاثیر کوي نظر نور مخدره موادو ته
ایا پوهیدلاست
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو ته ډرامې کې صدا چې ده چې د شاګولي څو گاونډیان د هغوی کور ته ورځي او هغه مجبوروي چې له دې سیمې څخه کډه شي دا چې گاونډیان ولې شاګوله کډې کولو ته مجبوروي اصل کیسه څه ده وروسته به څه پیښې شي دا به په ډرامه کې واورو
جانانا السلام علیکم
وعلیکم سلام شاگل ستړی مشی
خیر اوسی خور مشی
شاگل خدای دې خیر کی څنګه راغلی
ته خو خپویږي چې دې څه شي دې پارا راغلی یما
زه به څه پوښم چې ته په دې ډاک دکان کې څه شی غواړې
زه خو تل ستا څخه یوازې دغه یو شی رانیسم پوره یادوم ما
ښه پوړۍ غواړې
هو پوړۍ غواړم ژر راکه چې ډېره خوماره یم
پیسې دې راوړې دي
نه پیسې خو نه لرم
څنګه یې نه لرې
زما د اولادونو په سر قسم وي که پیسې لرم
نو زه خو یې کارخانه نه لرم چې مفتې روین درکم
مفتې ما راکوه په پورې راکه
اوس مې هم زر افغانۍ پوروړې ته نور پورم غواړې
نو چې پیسې نه لرم څه وکم
نو زه څه وکم زه خو یم له بل څخه په پیسو رانیسم
خیر دی نن یوه پوړۍ په پور راکه سبا دې هغه نور پورم درکوم
نه کېږي بس دی نور پور نشم درکولی
خیر دی ډېره مجبوره یم
مجبوریت خو ستا خپل دی زما یې پسه زه هم مجبوریت لرم ته زما مجبوریت ته ګورې
ته څه مجبوریت لرې ته خو عملي نه یې
زم عملیم
طبیعت چیشی عملیه؟
زما بیا خیزی دیری خوشیگی
تو با خدایا یا خونشه ای مواد خرسوی بل دا گنام کوی؟
تو از دیگو نا خبر پریکده راش سودا بسر وکو
سنگا سودا؟
زبا پوڑای در کم او پور بم درو بخم خود تز ما سات را تیر که
تو با خدایا نه نه دا کار نکوام دوی گنامی نشم کولای
چی دا کار نشی کولای زو لادشا زم پوڑای نشم در کولای
زا خیر دی تو یوا واده را سر وکا چی چه تا با نوائی دا سینوی چی طول ملیان را بندی خبر کی
نه ولا کهی چه تم وویم
خستم ادا خودی را داریگم خلق را خبر نشی سوکی
زیم حاجی منان
سلام علیکم وکیل صاحب
وعلیکم السلام
سلام علیکم حاجی صاحب
وعلیکم سلام
راسه حاجی صاحب کورتا چای با اوز خی
نور شرم ده کم ده چه اوز مونگ پا دی سپینو گیرو هم کورتا بیای
ولی وکیل صاحب خدای ده خیر کی چه پیخه شویده
طول او رز ده زوانان پا کور ووزی و ننووزی تو وای چه پیخه شویده مونگ چای تا نیو را غلی
نو چنگ را غلی هست
طول کتا ده وشرم والا تی چرم نلری
نه تاسو سوائی ما چه بد کریدی
نور لاسکه تی چه وای مونگ سرگی نلرو تو خو هیچ شرم نلری ستال لاسه موگم شرمیگو
وکیل صاحب تاسو ولی پا منا حقا طور پوری کوایی
دا طور نده طول کوتا خبره ده چه تا تا هر ورس لشل رکان رزی
نو آقا خو ملمانه دی ملمانه بده چا کرا نورزی
تا دومره ډیر ملمانه لیدی لیدی ته وکیله که وزیره چه دومره ډیر ملمانه لری
ټوله کوڅه خبره چې ته بدلمنه خزای پوښوي
ما خو درته وویل چې هغه ملمانه دی
بس ته پستر ګمرانه نوزه یوازې زه او حاجی اشرف نه یو که یې غواړې چې شل نفر شاهدان درته راولم
نو څه وکم تاسو خو ډوډۍ نه راکوئ مجبوره یم
بس بس نورې خبرې مه کوه
بس له دې ځایه به کډه باروي
بس هم دا نن به کډه بارې
زه په دې یوه ورځ کې چېرته ولاړه شم یوه هفته خو وخت راکوئ چې زه بل ځای کور پیدا کړم
سمه ده یوه هفته وروسته کډه بار که خو پام کوه چې کور ته دې خلک را نشي که نه نو بیا پولیسو ته خبر ورکوو
او خدایا ته خو دانشه ای مواد زموږ له وطنه ورک کې هم مې ساعت تباه شو او هم مې عزت لاړه
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان
چنار آخست یورده راشد رحمت بارانا راشد رحمت بارانا شار خست یورده جولا قده کلی دی چنار آخست چنار خست یورده چالاس لکه همی دیخارتاشو نیدی چالاس